د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اولی چې د ډله ییز امنیت غړو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د امنیت د خرابیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو لومړی به قاسم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان او پاکستانی پوځي مشرانو موافقه کړې چې د پولي پوجو کې به د طالبانو پر ضد همغږي پوځي عملیات کوي. ایران وایي چې د روان دسمبر په 15مه به د لوړې کچې پوځي تمرینونه وکړي او د وسلو د نړیوالې سوداګرۍ د تنظیم تړون به سر لنن څخه عملي شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د پولي پوجو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات هم ژغی کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی له خپل پاکستانی سیال جنرال راحیل شریف سره پرون په راولپنډی کې وکتل. په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمپل هم حضور درلود. د غونډه یوونه وروسته لاغي کېږي چې طالبانو د پېښور پر یو شونځي په برید کې له 140 زیات کسان چې اکثره یې زده کوونکي و وژل. په تیر وختونو کې د دوه هیوادونو یو بل ملامت کړي چې وسلوالو ته د پولي بلې غاړې حملو ته اجازه ورکوي. د غرض افغان چارواکو پرون ویل چې پاکستان پولي ته نږدې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د جګړو په ترڅ کې له 150 زیات وسلوال طالبان وژلي دي. په پاکستان کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند وایي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له پاکستاني حکومت سره په تماس کې دی. په دې وروستۍ کې د خیبر پښتونخوا ایالتي کابینه پریکړه کړې ده چې په دې ایالت کې مېشت افغان کډوال باید په یو میاشت کې دننه وایستل سي. دغه کابینه دا پریکړه دغه تورونو پر بنسټ کړې ده چې وایي په پېښور کې په یو شونځي کې د تیرونی وسلواله حمله په افغانستان کې پلان شوی و او په خیبر پښتونخوا کې مېشت افغانان په تورلسته پېښو کې لاس لري. خو شغله مومند وایي تورونه به بنسټ دي. دی وای په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان سره هم په ډاډه خبرې کړې او هغه ور سره د مرستو ژمنه کړې ده. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لذینو بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر ته 500 افغاني 15 پوله، یو یورو او یا افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زرانی تومان 14 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1515 افغاني. د هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه باید د دسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د بحری قواو قمندان حبیب الله سیاری ویل ادا ورسنی تمرینونه محمد رسول الله نومولسوي دي چې پکښې به اردو سمندري ځواکونه او هوایي ځواک برخه اخلي. د ایران د پوځي ځواکونو په وینا د دې تمرینونو په ترڅ کې باید د هیواد د پوځي قابلیتونو څرګندونې کېږي او نوي تاکتیکونه او وسلې به آزمایل کېږي. بریډ جنرال عبدالرحیم موسوی تیرونی ویل چې دا پوځي تمرینونه څرګندوي چې ایران په سیمه کې د بهرنیانو د حضور پر خلاف دی او د دې تمرینونو پیغام سولې او پر دوستۍ ولاړ دی. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلي چې په ایران کې د یو زندانی امریکایي پوځي کورنۍ وایي چې دغه پوځي وروسته لاغې د ډوډۍ نه خوړلو له اعتصاب پای ته رسولې چې چارواکو موافقه کړې چې پر دوسیه به یې له سره غور کوي. یو دېرش کلن امیر حکمتي د دسمبر په 14مه خپلې کورنۍ ته په ټلیفون ویلي و چې دی د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي. هغه همدارنګه د یو لیک یادونه کړې چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غواړي چې دی هیر نه کړي. په تیر بیا اوس چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي. حکمتي چې د ایران او امریکا دواړه تابعیت لري په 2011 کال کې نیول شوی او د امریکا له حکومت سره د همکاري په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. د وسلو د نړیوالې سوداګرۍ د تنظیم مهم تړون لنن څخه عملي کیږي. دغه تړون د لومړي ځل لپاره د وسلو په پلورلو چې کلنۍ اندازه 15 میلیارد ډالر اټکل شوی مقررات وځکوي. یو سلو دیرش هیوادونو دغه تړون لاسلیک کړی او شپیتو هم توشه کړی دی. په تصویب سوو هیوادونو کې جرمني، فرانسه او بریتانیا چې درې وړه په نړۍ کې د وسلو ستر صادرونکي دي شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل دغه تړون یوازې لاسلیک کړی خو تر اوسه یې نه دی توشه کړی. نور د وسلو سترو پلورونکو لکه روسیه، چین، هند او پاکستان دا تړون نه دی لاسلیک کړی. دغه تړون د هیوادونو له لوري د متعارفو وسلو له کوچنیو وسلو نیولې تر ټانکونو او جنګي هلیکوپترو پورې پر صادراتو مقررات وضع کوي. دا تړون دغه راز هیوادونه مکلف بولي چې د وسلو قراردادونه وڅېړي تر څو دا یقیني سي چې له هغو د بشري حقونو څخه په سرغړونو، تروریزم او د بشري حقونو یا منظمو جرایمو له قانون څخه په سرغړونو کې کار نه اخیستل کیږي. عراقي کابینې پرون د 2015 میلادي کال د بودجې مسوده منظور کړه. د 2015 کال بودجه شاوخوا 103 میلیارد ډالر ده. د بودجې د مسودې منصوري لاغ وروسته وسوه چې د بغداد او خپلواکي کورد سیمو ترمنځ اړیکې پراخې سوې. د عراق د مالي وزیر هوشیار زیباري وایي دا پلان به له ځینو وړو تغییرونو وروسته د تایید لپاره عراقي پارلمان ته د ډسمبر په 24مه وړاندې سي. عراق په 2014 کال کې بودجه نه درلوده ځکه چې د دې هیواد پخوانی شیعه ولسمشر نوري المالکي له سنیانو او کردانو سره د خرابو روابطو له کبله ونسو کړی چې د بودجې تایید ترلاسه کړي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې له همکارۍ وروسته د بغداد او کرد سیمې ترمنځ روابط اوس سم سوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر استر جورج بوش د تکساس د هاستن په یو روغتون کې بستری سوی دی. د هغه ویاند جیم مکرات د یو خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې نوی کلن بوش پر وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سو چې سایه بنده سوه. مکرات ویل بوش د احتیاط لپاره په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول سو او زیاته کړه چې د احتیاط لپاره به هم په روغتون کې پاتې سي. بوش د 2013 کال په جنوري کې له برانشیت سره په تړاو ټوخي او نور روغتیایي ستونزو له کبله بستري سوی و چې نږدې دوه میاشتې یې په روغتون کې تېرې کړې. بوش چې نور نسي کولی په لار ولاړ سي په نومبر میاشت کې په یوه غونډه کې له خپل زوی پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش سره په ویلچیر کې راڅرګند سو. هغه په جون میاشت کې د خپلې زوکړې نویمه کلیزه ولمانځله. فرانسې پرون په خپلو ښارونو کې پوځي ګزمې زیاتې کړې او د دې هیواد ولسمشر فرانسوا اولان خپلو خلکو د قراري غوښتنه کړې ده. د دسمبر په 28مه د نینس په ښار کې و حمله کوونکي خپل موټر د کرسمس د بازار پر ګڼه ګوڼه وروسته له وروسته او وروسته له موټر راکښته سو او ځان یې په چاړه ووهه. په دې پیښه کې د غولسو ټپي سو کسانو څخه یو پرون د وروښتو ټپونو له امله مړ سو. د دسمبر په 28مه یو بل موټر چلونکي د دایجون په ښار کې د کرسمس په بازار کې د الله اکبر په نارې سره حمله وکړه او 13 کسان یې ټپیان کړل. د دسمبر په 6مه هم تاور ښار ته نږدې یو بل سړی په همدې ډول درې پولیس په چاړه ووهل چې وروسته بیا حمله کوونکی د پولیسو لخوا په ډزو ووژل سو. او سپینه مړۍ وای ولسمشر باراک اوباما د سوني پکچر هغه پریکړه ستایي چې د دسمبر له 15مې په امریکا کې د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژلو د غیر واقعي د سې په اړه د جوړ سوي کومیډي فلم شودلو ته محدوده اجازه ورکوي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ډلیز امنیت غړو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواده د سخت دریځو وسلوالو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر وایي دا سازمان باید د افغانستان مسلې ته ډېر پام واړوي.
в частности необходимо и далее уделять повышенное внимание таджикско-афганской границе оказывать таджикистану.
راپورونه وایي په ایران کې په څو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګول شوی دی. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تېرو 14 کلو راهیسې چارواکي د سړک د پخولو په برخه کې ورسره ژمنې کوي خو تر اوسه یې عملي کړې نه دي.
د 14 کلو قرضې بوت شي وکړه 14 وره دغه انجینرانو غول د سړک نقشې واخیستله. مو یو جرم نیم جرم منځکی لرو هغه حکومت په سر کې نه ونیولې.
د خوست خاروال بیا د خار د پاکۍ ترڅنګ د عوایدو د زیاتوالي خبره کوي.
زموږ په تیر کال کې د درې میاشتې عواید 14 میلیونه وو. زموږ د درې میاشتې عواید چې زه دلته راغلی یم 15 میلیونه عواید دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د کور کلي او ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه اوریدلی شئ.
باور لرم چې زمونږ دغه په زرګونه بیکاره شوي مامورین به د بیکارۍ او غریبۍ له امله ډېرو بدو کارونو ته لاس واچي.
د ډلیز امنیت غړو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له د هیواد د سخت دریځو وسلوالو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د سازمان غړو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي موضوع خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر وایي چې دا سازمان باید د افغانستان مسئلې ته ډیر پام واړوي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جمعي امنیت د سازمان لغړی هوادونو څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تروریستي تهدیدونو د مخنیوي لپاره باید کافي تیاری ولري. د دې سازمان غړي هوادونو په خپل یو اعلامیه کې ویلي چې د تروریزم او مخدره موادو د تهدیدونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان له نوي حکومت سره کار کولو ته تیار دي. د روسیې جمهور رئیس پرون د دې سازمان په غونډه کې د خپل خبرو پر مهال وویل
CST
یا د جمعي امنیت سازمان باید له افغانستان سره خپل زیاتې همکاري ته دوام ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ټولې سیمې لپاره خطر زیاتوي او همداراز اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی ځکه چې د اسلامي دولت سختریز ډلې واحدونه په ځینو افغان ولایتونو کې جوړ شوي دي او غواړي هلته اسلامي خلافت جوړ کړي. تروریستان او سختریز کوي چې په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیتونه لا زیات کړي.
اکستریمیستي ګروپیروفکی уже пытаются распространить свою активность на центральной Азии.
د روسیې ولسمشر وویل له افغانستان سره د تاجکستان د پولو ساتنې ته باید بشپړه توجه وشي. پوتین زیاته کړه چې د جمعي امنیت سازمان باید له افغانستان سره ګډ فعالیتونه ولري. د قرغیزستان جمهور رئیس الماس بیگ اتامبایف په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان وضعیت ته او د جمعي امنیت سازمان د غړیو هوادونو پولو ته نږدې چې پکښې پوځي نشټې کېږي باید ځانګړې توجه وشي. د د په وینا د سولې او کامیابی ترلاسه کولو لپاره دا د ټولو هوادونو ګډه وظیفه ده چې په سیمه کې د امنیت تراوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دی د یو بې پلوه او کامیاب افغانستان غوښتونکی دی او باور لري چې د افغانستان مشران به په دې هواد کې د ثبات ټینګولو لپاره له هیڅ ډول هلو ځلو څخه مخ نه اړوي. په مسکو کې د جمعي امنیت د سازمان د غړي هوادونو په غونډه کې د روسیې، تاجکستان، ارمنستان او بلاروس جمهور رئیسانو خبري وکړي.
د ډلیز امنیت د سازمان مشري روسیې تاجکستان ته وسپارله. او اوس هم د افغانستان په اړه د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. وګورو چې د کابل چاپی خبرونو پر کومو موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ځینې ورځپاڼو د حمید کرزي د پخواني ویان د څرګندونو په اړه چې د ملا عمر د ځای په اړه یې کړې لیکنې او تبصرې کړې. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د حمید کرزي د پخواني ویان امر فیضي له قوله لیکلي امریکا ښه پوهیږي چې ملا عمر په کراچۍ کې دی. وړاندې په مطلب کې راغلي د امریکا د ملي امنیت مشاور کرزي ته ویلي وو که زرګونه کسان د طالبانو په جامه کې د افغانستان یو برخه ونیسي دا د افغانستان او پاکستان مسله ده او امریکا ځان مسؤل نه بولي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي امریکا غواړي په افغانستان کې جګړه وغځوي. دوی یوازې د ځانګړیو اهدافو لپاره له عملیاتو پرته نور خپله له جګړې پښه وباسي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي افغان حکومتي چارواکي، وسلوال مخالفان او عام وګړي ټول باید اوس داسې یو ګام واخلي چې د جګړې د غځولو لپاره د امریکا هڅه شنډه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې کنه نو بیا به افغانستان یوې داسې جګړې ته ننوځي چې ترې راوتل به خورا ستونزمن وي. ویساخ بلواکی ورسپانې هم د ایمل فیضی له قوله لیکلی و چې د امریکا د دفاع وزارت رسمن دا تاییدوي چې ملا عمر او نور طالبان په افغانستان کې د امریکا د جنگ هدف نه دي. دا د بی منظمې او پلان شوی ستراتیژي یو نوی پړاو دی. یاد ورسپانې د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی له قوله لیکلی امریکا له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې صادق نه ده. ویسا په خپل سر مقاله کې وړاندیز کوي چې د ولس قومي مشران، سیاسي رهبران، وطن دوسته مدني فعالان دي په دې حساس وخت کې خپل مسؤلیت وپیژني او د پردیو توطیو پر خلاف دې په کلکه ودرېږي. ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د اوباما دولت اشتباه کړې ده. د یاد ورسپانې په سر مقاله کې راغلي کله چې امریکا افغانستان ته راغله ناری او سوری یې وهلې چې د القاعدي او د هغوی د ملګریو پر ضد جګړه کوي. د لیکوال په باور و سوال دلته ده چې آیا د وسلوالو طالبانو او القاعدي ترمنځ اړیکې پرې سوي او یا طالبانو هغه تروریستي کړنې چې په افغانستان کې کړې دي په اړه یې معذرت غوښتی. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې د معلوماتو له مخې په وسلوالو طالبانو کې اوس هم د القاعدې افراطي نظر موجود دی چې باید بې توپیره په نښه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي، په اوس وخت کې د ترهګرۍ پر ضد د درېدو سخته اړتیا ده. د لیکوال په باور دا مهال افغانستان د سیمې ځینې هیوادونه او حتی نړۍ د ترهګرۍ له لاسه کړیږي.
له افغانستان بهر په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام نوی راپورونه وایي چې د ایران پر لږ تر لږه نهو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی څه نه دي ویلي. نور حالې د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د بارنوی چار د وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې د ایران په ځینې شهرونو کې د افغان کډوالو پرستوګنې د بندیز په اړه رسمي معلومات لا نه دي ورته رسیدلي. د ایران د کورنوی چار وزارت د دې هیواد رسمي دولتي خبري اژانس ارنا ته ویلي چې د ایران په نهو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر مېشتېدو بندیز لګولی دی. په دې وزارت کې د بهرنیو وګړو د چارو مسؤل عزیز کاظمي پرون د ایران خبری اژانس ارنا ته ویلي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دغه بندیز پر پلان کار روان دی. کاظمي ویلي چې د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په نورو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې پر ممنوعیت یوې وروستۍ پریکړې ته نه دی رسیدلی او پر پلانونو خبري روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
په حال اطلاعیه رسمي د وزارت امور خارجه نه رسیده.
تر اوسه مشته رسمي اطلاع نه در رسیدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په اسلامي جمهوریت کې خپل سفارت سره خبري کوي چې په دې اړه رسمي معلومات راکړي. خو د ملي وحدت حکومت له واکمنۍ سره سم د ایران او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ یو ستر علامه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د شپږو میاشتو لپاره هلته د 4.5 لک میاشتو افغان کډوالو د ویزو د تمدید پریکړه وکړه. د ایران حکومت افغان کډوال په مازندران، اردبیل، آذربایجان، کردستان، سیستان او بلوچستان، زنجان او گلستان او گیلان کې له وسیدو منع کړی دي. ایرانی لوري د دې ممنوعیت د دلایلو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې د افغان کډوالو پرستوګنه د بندیزونو لړۍ له مازندرانه پیل شوه او د ایران د کورنوی چارو په وزارت کې د بهرنیو وګړو د ادارې مشر عزیز کاظمي ویلي چې حکومت له دې اقدامه خوشاله دی او پر افغان کډوالو د اوسېدو د ممنوعیت پلان په مازندران کې شنتیجه ورکړي ده. د چارواکي ارنا خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال هیڅ افغان کډوال په مازندران کې نه اوسي او ټول له هغه ځایه استل شوی دی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ د 250 کیلومتره لارې د جوړېدو ژمنې ورسره چارواکو کړي. له تیرو 13 کلونو راهیسې ورسره چارواکو کړي خو تر اوسه پورې هغوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات له ګردیز د ازادي راډیو د خبريال داوود تپان پر رپورټ کې.
دا پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي 13 کاله کېږي چې د نږدې 250 کیلومتره سړک جوړېدو ژمنې کېږي خو لا یې هم سړک په خپل پخوانی حال پاتې دی. دا یادې ولسوالۍ اوسیدونکو دا هم وایي چې کله ولادي ناروغان ولري دا سړک خرابوالي له امله په خپل وخت تر مرکز ګرځې او یا نورو نږدې روغتونونو نشي رسولای او په خبره ډېر وخت هم دغه ناروغان په لار کې مړ کېږي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ څو اوسیدونکو
صاحب محمد نور مینامد پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ کوسیدون کا ترک پړه د سراکه وګورا خام دی او بل کمزور دی د حکومت پاملرنه نشته د ځکه
زه اقبال شاه خبرې کم دی زده او د ولسواله وسیدون کم مودا غوړو چې سراکه ته جوړ کی ولا اوریزی کی چنی وی جمعه کې همو ګولې بشټ کو چې مریض تیخ شي نو دا غنه چاته رسیدو پاکه ګردیس نو مت غوړ تکلیف دی. دا یاره زیات نه 50 کیلومتر د مر لري نه
څو ساعت کی مزل کو
والله په دغه نه چې مو په خته وځو داسې وایي چې 3 غنټې 4 غنټې په مو تیریږي په دغې لارې.
د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په تیرو 13 کلونو کې ورسره ولایتي ادارې وکیلانو او قومي مخورو په پرله پسې ډول په نن او سبا کې د سړک جوړېدو ژمنې کړې دي خو تر اوسه ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. د همدغې ولسوالۍ یو بل په عمر پوخ سړي وویل
د 13 کاله قرضي بوت شي وکړه 14 وره دغه انجنیرانو غوښتل د سړک نقشې واخیستله مو یو جرم نیم جرم منځکی لرو هغه حکومت په سره کې نه ونیولې د دیارلس کاله کېږي دوی بلډنګونه په جوړ کړل دوبی کې کورونه په وختل خوار او غریب زندگی تر اوسه پورې تباه دی د سړک نه پخېږي او دولت هم دا غوښتنه ده چې د دیارلس کاله کېږي دا خامه سړک پروت خامې جوړ کړی نه ته پخېږي دولت هم ربون شي د سړک ته خلک روسي د سړک ته متپوخ
د خلکو دغه ستونزې په ځاځیاري بولسوالۍ کې د مدني ټولنو ځینې فعالان هم منی وایي چې په دې برخه کې نه وکیلانو او نه هم ولایتي ادارې کوم چټک ګام پورته کړی دی په ځاځیاریوب کې د مدني ټولنو فعال انجینر رحمت الله ځلاند وویل چې د دې سړک په جوړولو کې د وکیلانو قومي مخبرو او نورو ځینو چارواکو شخصي ګټه نشته ځکه د جوړېدلو د اقدام پر ځای ژمنې کوي
د موږ سړک چې دی دې ته نه اوله درجه کې حکومت توجه نه دی کړی په دویمه درجه کې زموږ وکیلانو چې زموږ د ولسوالۍ په ولایتي شورا کې هم درې وکیلانو په پارلمان کې مهم وو حکومت توجه نه دی ورته کړی ځکه په هغو کې د دوی شخصي ګټې نه وي نغښتې او د دوی د هر څه چې کوي په دې ولایت کې د خپلو ګټو دپاره یې کوي اند اوس زموږ په سړک کې چې څومره مشکلات دي زموږ غریب او غربه خلک دي حتی زموږ یو زنانه چې د اولاد په مرزه نه جوړي وي موږ چې تر څو د ګردیز تر ولایت را رسو تر مرکز را رسو هغه ته ډېر مشکلات پیدا کیږي حتی په لارې کې تلف شوي هم دي
په پکتیا کې د فائدہ مې ریاست چارواکي د سړک نه جوړېدو په اړه په تیر کې د بودیجې ستونزې یادوي وایي په ډېر نږدې وخت کې به د سړک د جوړېدو چارې پیل کړي د فائدہ مې ریاست انجینر عبدالله دورانی وویل په تیر وختونو کې د سړک جوړېدو لپاره کافي بودیجې نه و خو اوس به د بودیجې پیدا کېدو پر اساس په نږدې وخت کې د سړک په پاخه او اساسي ډول جوړېدو کارونه پیل کړي
د وزارت فائدہ مې څخه گروپ گروپ انجینران سروران راغله د سروې کې د ډیزاین په بلخره د تا تدارکاتي مسایل هم خلاص شوی دي د 25 کیلومتر سړک ته چې د سړک دي هم تخیل څخه شروع کیږي د ششتي بازار نه د ششتي بازار نه بل سیکشن شروع کیږي ترګي وسر حد پورې دریم سیکشن یې بعد د ششتي بازار نه تر هاشم خیل پورې د درې خلک د لوکر سره حتی د غف پر چې پښمو کې 25 کیلومتر کیږي د تدارکاتي مسایل ټول خلاص شوی دي
نو موړې دا خبره په داسې حال کې کوي چې د خلکو په خبره ولې ادارې په پرله پسې ډول ژمنې ورسره کړې دي خو دغه سړک په خپل پخواني حال پروت دی نو تپان ازادي رادیو پکتیا
و امریدل چې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لتیرو ډیر لسکلو رئیس چارواکي ورسره د سړک د پخولو ژمنې کوي خو تر اوسه پورې چا خپل ژمنه نه ده عملي کړې او دوی په دې برخه کې لډیرو استونز سره مخامخ دي د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د خوست خاروال وای لکه چې د خاروال په توګه ټاکل شوې دي د خوست خاروالۍ اوایت زیات شوې دي کرامت خان خپل وکله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د مدني بنسټونو دکاندارانو او خاریانو په مرسته د خوست خار پاک کړی دی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل د خوست له خاروال کرامت خان خپل وک سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتل دي چې د خوست خاروالۍ اوایت څومره زیات شوی او علت څه دی هغه په ځواب کې وویل
زموږ په تیر کال کې د درې میاشتې اوایت 14 میلیونه وو زموږ د درې میاشتې اوایت چې زه دلته راغلی یم 15 میلیونه اوایت دي یعنی زیات شوی دي تقریبا 13 میلیونه اوایت زفوالی پکې راغلی دی
د خوست خاریانو یوه ستره غوښتنه د خار پاکولو تاسو په دې هدف کې څومره پرمختګ کړی
مونږ د هیوادپال ځواک سره د خاروالۍ ریاست او د خار د سوداګرو سره یو پروتوکول لاسلیک کړو پروتوکول په اساس باندې چې روغانیات بعضې نور مصارف خپله د خار سوداګرو او هغه وسایل چې د هیوادپال ځواک لخوا موږ سره مرسته شوې ده او زموږ خپله د خاروالۍ ریاست کارمندان هم په دې کې برخه لري مونږ په خار کې معلوم تغییر راغلی دی بیا اوسېد نه تر 30% پورې مونږ په خار کې مخته تللي یو او دا لړۍ دوام لري او په څنګ کې هر 15 ورځو کې یو شرط تر سره کو چې په دې حشرونو کې نور مدني بنسټونه چې هغه کې مېوبینې اتحادیې دي شوراګانې دي جهادي شوراګانې دي قانونو په استون شوراګانې دي او بعضي نور هم برخه اخیسته
د خوست خار په ګډون نږدې سیمې چې خاروالۍ پورې مربوط سیمې بلل کیږي په دې کې ډېرې سړکونه مات شوې دي او یا لخت لږ زیانمن دي د دې سړکونو د ترمیم لپاره برنامه لري
بله د دې لپاره مونږ برنامه لرو مونږ د خار ټول سړکونه سروې کړي دي ډیزاین کړي مو دي په څنګ کې هغه لختي پلچکونه چې خراب دي په جلۍ چې په ویلو باندې چول کېږي په لختیو باندې د دغې سروې اجام ټول کړي دي تقریبا بودیجه هم لرو چې دا بودیجه په نوي د تیر کال بودیجه 15 میلیونو په شاوخوا کې بودیجه ده که چېرې مونږ د مقام ولایت مونږ سره همکاري په دې برخه کې وکړي نو لرې نه ده چې د خار ټول سړکونه پدرونه بابا ټول په خشي وسم تاسو وینئ چې په دې کې خلکو ډیره ونده خسته ده هغه د مارکیټو مالکین دکانداران ټول د خر پیدرونه بعض لختي دوی اوس هم کار جریان لري او دوی په حدود د څلوېښت لکو افغانۍ په شاوخوا کې چې اوس په دغه ټول د درې میاشتو کې دوی خلکو ګډون پکې کړی دی رضاکانه کار دی چې مصرف د دوی لخوا تمیلیږي. نو 2015 کال به خار ټول سړکونه په اساسي ډول پخوي.
ښاغلی خپلواک، تاسو د ښاروالۍ د عوایدو د ډېرېدو او د ښار د پاکولو خبره وکړه، د دې لاسته راوړنو لاملونه په څه کې بولئ؟
یو عامل یې دا دی چې اداري فساد نشته، تر 98% پورې اداري فساد په ښاروالۍ کې د منځه تللی دی. بل نظارت او کنټرول ډېر جدي لاندې دی، بل خو د خلکو همکاري ده چې موږ سره په دې برخه کې کوي. که چېرته کوم ځای کې هوایي تلف کېږي، خلک همکاري کوي، خصوصا رسنۍ هم په دې برخه کې موږ سره ډېر کومک کوي، ځکه خلکو نه پوښتنې کوي. بل د پاکوالي په برخه کې هم ما یادونه مخکې وکړه چې د هېوادپال ځواک لکه هغه موټرن وسل چې موږ ته په اختیار کې راکړی دی، هغه ښاروالۍ نه لري. او د خلکو ګډون چې دوی هرې کوڅې ته یو نفر نیولی دی، دغه عاملونه دي چې خلکو خپله داوطلبانه مرسته په دې کې واخیسته.
راتلونکي لپاره هم پلانونه څه دي؟
زموږ پلانونه په راتلونکو کې یو د خرید پراختیا ده، هغه صحیح چې رهایشي دي باید په تجارتي بدل شي. خو اوس په یو ولسوالۍ لپاره جوړ شوی و، اوس دلته په لکونو کسان ژوند کوي، نو یو زموږ خر باید پراخ شي. پلان چې نوې جوړیږي په دې کې د موټرو پارکینګونه دي، د موټرو اډې دي، د تیلو پمپونه دي، مسجدونه ځایونه دي، دا په کوټه شوي نه دي. نو په دا نوې پلان کې که چېرې موږ کامیاب شو، په نوې پلان کې ټول ته ځای ورکوو. نور دغسې ضرورتونه دي لکه تفریحي پارکونه، زر بزرونه داسې جوړ کړو چې ځکه زموږ خر ډېر کوچنی دی چې لاندې د مځکه ځمکې لاندې بزرونه ولرو. بعضې لکه د دوبۍ هوټل مخته موږ ښه ساحه لرو، یا بعضې چرایګانو کې نظر کې مو داسې پلان شته چې یو زیرزمینی بازار هم باید جوړ کړو. خلک هم لیواله دي چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، یعنی دوی خپله ونډه په دې کې اخلي. خلک دوی غواړي چې په دې مسایلو کې پراخه ونډه واخلي.
د خوست ښاروالۍ د کارونو پر وړاندې عمده ستونزې او ننګونې څه دي؟
که چېرته ریاستونه په خپل منځ کې همغږي ولري، لکه سیاتمه او فایدمه او مخابرات او خپله د ولایت مقام، موږ سره په دې برخه کې مرسته ډېره لازمه ده چې مرسته وکړي. نو په دې وخت کې یا بعضې پیشنهادونه چې موږ وخت نه وخته لیږو، که چېرته په وخت امضا شي، اجرا شي، زموږ په کارونو کې پرمختګ کېږي. او بله مسله دا ده چې موږ هغه وخت چې امنیتي کسان وغواړو چې په کوم ځای کې تخلف کېږي، د امنیتي کسانو لخوا موږ سره مرسته وشي، لکه د پولیسو په ذریعه باید په وخت اجراءات وشي. خو امید لرو خبرې تفاهم روان دی چې په دې برخه کې به هم پوره همکاري وشي.
د خوست ښاروال کرامت خان خپل واکو چې د خپل فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، دوهمه نیمه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. کور کلی او ګړې اچار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ابو نظیف د کندهار له میوند په اس ام اس کې لیکي، له اشرف غنی څخه هیله کوم چې کار د اهل کار ته وسپاري او کابینه د هغو کسانو جوړ کړي چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ نه وي. حکمت الله د کندهار څخه لیکي، د افغانستان حکومت دانګام ولسوالۍ له ولسره لوی جفا کړی ده، ځکه چې حکومت لس ورځې مخته خبرو چې وسلوال پر دې ولسوالۍ برید کوي. اسماعیل کونړ بیا لیکي که افغان مشران د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماندانو پر سر د نظر اختلاف لري، د نورو وزارتونو لپاره خو د حداقل نوماند وزیران وټاکي او د باور رایو لپاره د ولسي جرګې ته ورولیږي. نور د افغان کړیدلي ولس په زخمونو د مالګه نه دوړوي. پر حکومت دی ولس اعتماد هاسه هم ختم شوی دی. تا تاسو هم کولای شئ چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت د 1903 شمیرې له لارې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل اس ام اسونه یا پیغامونه راولېږئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې 2 ساعته پر لپسې اورئ. د خبرونه دوه مینه مایت رسیدلې یو مخکې لدی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. قاسم سولمل ته به هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د پولي پوجدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند وایي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له پاکستاني حکومت سره په تماس کې دی. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه باید د دسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. د وسلو د نړیوال سوداګری د تنظیم مهم تړون لنن څخه عملی کیږي. دغه تړون د لومړي ځل لپاره د وسلو په پلورلو چې کلنې اندازې 50 میلیارد ډالر اټکل سوی مقررات وضع کوي. عراقي کابینه پرون د 2015 کال د بودجې مسوده منزور کړه. د 2015 میلادي کال بودجه شاوخوا 103 میلیارد ډالر ده. د امریکا په خوانی ولسمشر استر جورج بوش د ټکساس د هاستن په روختون کې بستری سوی دی. فرانسې پرون په خپل شهرونو کې پوځي ګزمې زیاتې کړې او د هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل خلکو د قراري غوښتنه کړې ده. سپینه مړې وای ولسمشر باراک اوباما د سوني پکچر هغه پریکړه سای چې د دسمبر 15مې په امریکا کې د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژلو د غیر واقعي د سې پاړه د جوړ شوی کومېډي فلم شوډلو ته محدوده اجازه ورکوي. او د رسنیو د ازادۍ مدافع دروای سشکل لشتل لشه شپېته تن خبريالان د خپل دندې پر مهال په بیل بیلو هیوادونو کې وشل سوي دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي ولزنی کورنۍ امه شمن لوبت نه پریږدي
هغه لا وی وختم هغه لا وی خراب شوید اڅشته
لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي.
په ترکیه کې په نورو هوادو کې په ډېر سړنی وسولې چې تحقیقات وسې چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
نن له دې موضوع سره تمثيلي ټوټام چمپ شوي لمه فرشتي مرسل سروسی درنو اردونکو ارو په هان وای چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټور لار لوبي دي. لوبي د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي. ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوي پکې کمی دي، خو بیا هم که کورنۍ وغوړي ترې وه د خپل بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره لدی چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي. هم کله وایي چې ځان او کلی چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی و.
ما زیاتر کوشوال کم یو رور لرم من یو دوکانه کشر دی ما وقی بلو بتلی یا بم چندرین یو زای کلی یا بم چار مغز بورد کوم تیغه وخت د خرما زړی نه دی هغه بم نغسل سپین کول بم پاغي بم لو بکول یا بم تشله بورد کوم نو ده لو بم ډیر خوخ وی دود میکړي ما سپخین به واغي بم چې تاسو باید ویده شئ چې خوب درته خنه مغز مو آرام شي. ما ما وچول چې بور می ویده شول یا سم لا سره زبرو وته ما هغه ویده نه و پته چې زب په لوب کوم یا په چندرې کوم تش لبورت کولې را بلا خې وسو سپیډ به ولم نکس ورانه مو شو خو خو غیبره تول چې ویده شه ما چې وویل چې هغه سره کې خوسته او زر بو وتل بیر لوب مې کولې
دا چې مشمون د لوب په وخت کې څومره خوښ وي د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږیدل یو چې د ننځکی علاقې سره لوب کولې
لوب کوم اشپس خانه کې یاره امراز په لنکی واخلمند سپه په دنخ راځه ما به واخلم انګ فون مول مې غسل ای کی ته نویم فیشن مې چورتل اگر مکل اوس انګ فون هغه نه خراب شوید اکسشته ته نویم ته شی فیشن نه لوب کنه فیشن مې چورته کیغه
ځینی کورنۍ بیا مشمون للوبونه ویریوی د پکتیا اوسیدونکو مینه وایي چې د کاری بیا ډیر بده پایلې لري
پرون هم یو خصه فلار باندې چې تیر ده ما د خیراتګر خواته چې مشوم ناستو د خپل لمسی ته ویل چې دغه دی دغه لوب ډیر کړ دي شوخی کړ د زکه اوس دلته ناست دی سړی تختولای دی ما خورته ویل مل داس ما ورته وایي ذهن ما خراب او پرې د لوب وکي وای نه خو شوخی کوي مل د په شوخی باندې ما ویراوې د زړه شوخی ته اوس کیږي لوب ته کیږي
ماشمان د ژوند د خوګو او ترخو تجربه د لوبل لري کوي د کابل اوسیدونکو میرمن فضلی وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي
کدوی باندې وزي یو لوبه تر سره کوي هغه جامې ککړیږي یا ناپاکي کیږي نو دوی خپل ماشومان وایي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومان سره د دومره زیات سخت کیرونه وسه چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه کړي هغه لوب چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم د زیات چاغي کیږي چې خپل ځان ته زیان ورسوي نو ماشوم ته په خوګه لهجه هم وایي چې زویا یا لوري دغه کار مکه و دغه کار نه دی نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی مو دغه کار باید ونه کوم نو په افغانستان کې لبد مرغه چې ماشوم په هول کې نه یوازې وهل کې یو زما له نظر چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي لوب تر سره کړي ځکه چې د ماشوم شخصیت د هغه د هغه فکر او لوب څخه پیلېږي
وګما چې مور د وای د خپل له ماشومان سره په لوبو کې برخه اخلي ځکه پویږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغیز کوي
زه خپل چې د دې سره کار کوم کله کله مثلا یو خود لوب زای چې جوړ کړی دی غدي بل الایده د دې لپاره مثلا موبایل چې پغی کې بعضی د هغه سی گیمونه چې تعلیمي گیمونه یي چې هغه نه دی شی زکولای شي او د دې ساتم تیریږي او زنه هم رښت کوي هغه سی گیمونه دی ته زه خپل سره کینه مغه کومه کتابونه دی ورته د قصې کوم ورته البته هغه قصې کوم چې دی او نه زکی د خجنې مثلا د خراب جنې خجنې کوم صفاتونه لري خراب جنې کوم صفاتونه ری خالق به سره قمی څنګه دغه قصه کومورته هم قصه کیږي هم د دې ساتریږي هم یو شی زکی دي دینه
کچیر موږ د یار کار لپاره مهالویش ولرو نو هم باید مشمون او هم د لویانو ژوند په سمته مخکلار شي د وردګ اوسنکه زیرمل وای چې د دوی په کور کې د مشمون د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي ځکه دوی دواړو ته یو ډالر زخت ورکوي
تقسیم اوقات په کار دی باید دوی په غی درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوب په وخت کې دوی لوب کې خو متاسفانه د موږ تاسو چاپریال ته چې ګورو د لوب ته پر مساعد نه دی په سر د دوه مشکلاتم لازم ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپل لوب وکړي د لوب وخت ورته تعین کو غاز یا ټال خوري بایسکلونه د سپورتي د غین استفاده کې داسې لوب او ټوپونه مې ورته برابر کړی په مو باندې کله فوټبال کې کله والیبال کې ماشومان سره اخته دي او د موږ غوانډیان هم راځي اکثریت د موږ د ماشومان سره د موږ په داخل دی اویلې کې لوب کوي د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم الاته دا و چې زه په خپل وخت لوب ته پریښودلم په خپل وخت درس ته خو کله به چې د لوب نه راو ګرځولم کومه وخت د سر ډیر نه درتن ویلې شم خو په ما باندې را سخته تمامې
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دی هم په لوب تیر شي د ننګرهار اوسیدونکو احمد سیار وی کله چې ماشوم نو ډیر خوښیدل چې ټول ورځ لوبي وکړي خو کورنۍ له لوب سره لیک لوست هم مڅوه
مطالعه ریسرچ تر سره شوی هغه ماشومان خصوصا گیم وی یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دیغو سهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د چاغو مدام مطالعه کوي دیغونه ذهن زیات انکشاف کړی دی زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالۍ کې زیاتره چې دی پوخاخ والیبال ډیر زیات کېدلو والیبال ډیر هغه کېدلو اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کیږي، نور مثلا مونږ ته خوشی وي هغه لوبي پکې هغه کیږي، ډای پکې هغه کیږي، دا زیاتره ماشومان دا لوبي کوي. زما خپل چې ډیر زیات مینوال دی هغه په هغه وخت کې والیبال، نو والیبال ما ډیر زیات کولو. په کومه ورځ باندې چې په مثلا په هغه کلي کې یا داسې ټورنمنټ شولو دی والیبال، بیا به زه مکتب ته نه تلل، نو زما پلار به ورته ویلي چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ. بیا به چې کله مونږ به پرېنښودلو بیا به ډېر جګرخونه وو. خو چې زه اوس وګورم، یعنی زمونږ هغه پلار چې په حق وو، ځکه مونږ که چېرته داسې پرېښی هره ورځ مونږ لوبو ته لاړ بیا یاره ورځ، نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله. زما هغه خپل صنفیان چې وګورم، هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغو به دائما لوبو ته تلله، نن ګورم هغه اکثره بېسواده دي. نن چې هغه کښېني نو هغو داسې فکر کوي چې کاشکې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې رهنمایي کړی وی، لارښوونې راته کړی وی.
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي.
وای چې یو پوهان و، یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاوه، بیا به که ډېر سپین ګیري و، دی به کله چې کلي ته وانډې ته راته د کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول. کله چې په دې باندې تحقیقات وسول څېړنې وسولې، وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښی چې لوبې وکړي. د ده هغه خلا، هغه کمبود، هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی ده لوبې وکړي. وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومان لوبې کولې او خاورې بدولې. وایي یو صحابه راغی د ماشومانو ته وتلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي. وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګډ شه په دې مجلس وتلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي، خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصله د لوبو جای ده. اوس په ترکیه کې په ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په روش ډېر اغېز لري. یعنی سره له دې چې ښوونځی، سره له دې چې کورنۍ، سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوی سي، کومک راسره کوی سي، لوبې او همزولي او کلی کورو بانډې او بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او روش کې ونډه لري او نقش لري، او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوو نه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثیلی ټوټه اورو. په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې په خپل سر نورو ته لارښوونه کوي چې کومه دوا د کومې ناروغۍ لپاره وخوري.
خورې ټوخی دې نه ده خسوی؟
وای خورې دومره دوا مې واخیستې، هېڅ خسوی نه یم.
هغه پیشو چاپې ګولۍ چې مې درته ویل هغه دې واخیستې؟
کومې؟ هغه خړې خړې شین پوښې سي وو.
نه شین پوښې وو، هغه خو دې نه پوهېږم هغه به دې څه دپاره وي. هغه سور پوښې وو، پیشې څه پې چاپ ده؟
خو هماغه یې راته راوړې کنه، خړې خړې دي.
خیانه سوې؟
نه، دغه د څو ورځې کېږي چې خورمې.
خورې دا سړی دې ولېږه، هغه شوشونه سپې چاپ دي، هغه شربت دې در سره اوړي.
د چی چاپ؟
هغه شوشونه نه دي، دې خواته وې خواته پې چاپ دي.
ښه په سر یې عکسونه دي.
داسې دې کوي چې ټکو پتره بس.
وای خورې کشکې مخکې دې راته ویلې وای، اوس په وخت مړه یې کړم. دخلې
ښځې که د ما منې وه ماینه خانه خلاصه که.
ای سړیه رښتیا وایې؟
خود رښتیا وایم.
چیرته به نو خلاصه کړم؟
دغسې ما وویلې دې باور وکړه، ته خو که داسې نسخې خلکو ته وښیې لکه دې ته جخې ډېر به مړه کړې.
خدای دې نه کوي سړیه، ولې به مړه کوم؟
ښځې ته دا ماته وایه چې دغه طبابت تا چیرته لوستلې؟
سړیه خلک وایي وای سر څه کوې، سرګذشته ورسه. ما خو دا ویښتان لمر ته نه دي سپین کړي.
زه نه وایم ویښتان لمر ته نه دي سپین کړي، خو ته د ډاکټر کار نشي کولی.
دا نو څه خبره ده؟ وسړی ابل اور د ګلبیبین ګور نه جوړه وه، په ټولو ډاکټرانو یې ګرځولې وه، جوړه نه سوه. زه چې لاړم په جب کې مې دوه ګولۍ وې، هغه مې ورکړې، ګل غوندې جوړه سوه.
او ښځې دا د تا خپل نظر دی، هغه یې بېولې وه روغتون ته، هغې ته سیروم کړي وو، پیچکارۍ ورته کړې وې، دوا یې ورکړې وه، هغه هغې دواګانو خکړه، نه د تا دوه ګولۍ وو.
سړیه تر اوسه چې مې چاته دوا ورښوولې ده، خو هېڅ شکایت یې نه ده کړی.
ښځې یوه ورځ نه یوه ورځ به ته ما په غم اړی. په خپل سر د کلي ښځو ته ګولۍ ورښوي، هغوی خوري. که خدای نه که کومه یوه مړه شوه یا سخته مریضه کړه، حساسیت یې ورسره وکړې، بیا به نو د ما ګریوان وي او د کلیوالو لاس.
خبرې کوې خورې، تا ته چې مې دوا درښوولې ده تا باندې بد تاثیر کړی؟
وی زنده دی خوری لک خو خاصم خو رور میم رختی وی
گورا خوری لک بخشوی وی نو ایم چه نبوی خشوی خو هر سره پوش خپل مسئله کی
رختی وی خوری روستای دین هر چه تا دوا پا خپل سر مور کوا
خوری اغای لاسه کوی اورندار میمون کرا را گلی و دا پاچه دا خپل نخصای ور تر واقصه چه دغا واقلا دغا دوا اخرا زور سر جورشم تم ور سر جوریگی خا دیگه مریضی او گره و دیدی او گره
و خوری رشتی هایی بیاغه نالوست خزا و که چی رغای عملی کردی و اغا دوای خیستی و خطبا کردی و
نو دیگه دی ما چو گناه دادی کلی طول خزی ما ترازی چه دا جای مخویی گی دیجه تا چشای خداد
که تا زن مشره مشره نکه ولی دی کلی خزو تا دی دوا نخودلی ولی برات لیدر تا ما تا ولی چوگ نرازی زکه زورتا دوا نخیم زما کار نده
سره یا یاو داکتر دا آقا ملسوالی که ترغه جه چه مریض ورولی آقا خو مرکی گه داگه نخوخه دا چه ما تیرا ولی
وخزه ما کوا داگه خبری ما در تا ولی سبابا پلوی غم که کرم ده تا دلاسا هر چوک چه مریض و آقا کلینیک آقا داکتر ستای پیچه
رو را خیروسه دی ما خود دی غاگون اخلاص کرد تروس خو میدی پی خلوی کول خوز حتی داگه نور خلق کتا وایم سدی دی دوا و نخلیت
وای چه مریض شوی حال در داکتر دی کلینیک دی لار شوی دوا واخلی
ام داگه سی کم
ای خیروسه ایلا چه وست بویا شوی
وست نو خوشحال اسوی
او وست خوشحال شم خزی
خیروسه رو را
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام ملی شورا ته د کاندیدو وخت پر نږدې کېدو دی او لامدی عمله ټول هغه کسان چې غواړي نوي ځانونه کاندید کی سر له همدا اوسه غواړ ګرځي او د خلکو د رایو په تمه دي په داسې حال کې چې زاړه وکیلان خو پارلمان تیار په شرعي قواله خپل حق بولي او بنا یې هم دا ده چې تجربه لري په داسې حال کې چې نوي وکیلان وایي پریږده چې موږ هم تجربه پیدا کړو دا هر څه خو چا د مور په ګیډه کې نه دي زده کړي په دې منځ کې رایه ورکوونکي څوک پوښتي هم نه چې دوی څه وایي رایه اچوي که نه د خپرونې په پیل کې مو له لوی رئیس شربت خان شین صاحب سره مرکه درته کړې ده چې د خپل لوی ریاست له کارونو مو خبر کړي
کومل مړی ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې نو خوشاله بشو
زه شربت خان شین د وړو او غټو نیالګیو د لوی مستقل ریاست رئیس او کی اجازه راکړه نو خپل سلامونه اوریدونکو ته وړاندې کوم او لکه د کابل خار د واټونو د غاړو د نیالګی شنه غواړم
ډیر خره ای صاحب که مهرباني وکړي او دا راته وایي چې لوی ریاست او بیا هم مستقل دا په څه معنی
د دې معنی دا ده چې دغه ریاست په خپل ځان کې نور ګڼ ریاستونه هم لري لکه د نیالګیو د ایښودلو ریاست نیالګیو ته د سري ور اچولو ریاست له رمو او څارویو څخه د نیالګیو د ساتلو ریاست د وچو پاڼو او وچو شاخونو د لرې کولو ریاست د اداري ریاست د مالي ریاست نو تا ته دي ویل سي د ارتباط او اسنادو ریاست د ترانسپورټ ریاست د پلان ریاست د بازار موندن ریاست د شاخه بوری لوی آمریت د کوریه اچولو ریاست نو تو در چیر منوسی نو در تاوی ویم طول د خریداری ریاست د محیط زیست آمریت نو پا اوا باندی د شنو بوتو د اغیزی سیرلو آمریت او امدارنگ آرشیف او نو وارده او صادره او فرهنگی مدیریتونو علاوه د لوی رئیس لوی مشاوریات لوی سکرتریات او د لوی میلمستون ځانګړي تشکیلات هم وجود لري اوس خو به د لوی او مستقل ریاست په معنا پوه شوی
رئیس صاحب
لوی رئیس
او بکه لوی رئیس صاحب دا خو ماشاءالله لوی ریاست نه چې د پوره دولت تشکیلات دي نو دا به ډېره بودیجه هم لري
خو بیا هم د بودیجې له کمبود سره مخامخ یو ځکه چې اکثرا بودیجه له یوې خوا راځي او په بله خوا ځي، نو ځکه وخت نا وخت کمبود احساسیږي.
ښه لوی رئیس صاحب، که دا راته ووایئ چې د تاسو د لوی او مستقل ریاست چې دومره غټ او نام خدا ستر تشکیلات لري، اصلي مکلفیت څه دی او په کومو برخو کې کار کوي؟
د مونږ د دغه لوی او مستقل ریاست، چې زه د ریاست شرف لرم، ټول د ښار د ټولو نیالګیو مقصد مې د سړکونو په غاړه د نیالګیو دی. د دغو ایښودل، سره ورکول، اوبه ورکول، شاخه بوري، پاڼې چارو کول، د سیوري اندازه او د اندازو ثبتول د کال په مختلفو وختونو کې، او داسې نور ډېر ګڼ کارونه دي. یاداشت کړل؟
بلې. وبخې، دغه د سیورو خبره راته ډیره نوې او په زړه پورې معلومه شوه، او په مقصد مو هم صحیح پوه نه شوم.
ما خو خبره روښانه درته وکړله، ته نو ولې پوه نه شوې؟ خیر، د مونږ ریاست د ښار د ویالو، د غاړو د نیالګیو، سیوري، د کال په مختلفو فصلونو او وختونو کې اندازه کوي او بیا په کمپیوټرونو کې ثبتوي، او دا کار د دې لپاره کوي چې معلومه سي زمون نیالګي په څومره وخت کې څومره وده کوي او یا یې کړې ده. او بخنه خوړم چې د مون په تشکیلاتو کې د کمپیوټر لوی مرکز هم ډېر ستر او د پام وړ رول لري.
نو له دې معلومیږي چې د کمپیوټرونو لوی مرکز د نیالګیو د سیورو د اندازو خوندي کولو لپاره جوړ شوی، که څنګه؟
دغه کار هم کوي، او له دغه نه ستر کار یې دا دی چې زمونږ فنی پرسونل په کمپیوټرونو کې د انټرنیټ په مټ د دنیا ستر خارونه او په سترو خارونو کې ولاړ شنه او تازه نیالګي ګوري، خپل تجربه زیاتوي او خپل احساس قوي کوي. که چیرې حکومتونه وخت په وخت د هیوادوالو د ملي احساس قوي کولو لپاره په هر اداره او دفتر کې دغه ډول انټرنیټي او کمپیوټري امکانات برابر کړي، نو باور لرم چې هیواد به مو ډېر ژر ترقی او پرمختګ وکړي.
رئیس صاحب، د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو څه د مالیې وزارت لخوا، څه د بهرنیو ډونرانو، او څه د جمهوري ریاست له مخصوص حساب څخه راکول کېده، خو له دې وروسته نه پوهېږم چې څوک به یې راکړي.
او که یې درنکي؟
که یې رانکي، نو د ښار نیالګي به له پالولو پاتې سي، کارغان به ځالې پکې جوړې کړي، او دکانداران به د دکان د سیوري جوړولو پردو پړې پکې واچي. نه به یې څوک سیوري اندازه کړي، او نه به یې د پاڼو په کیسه کړي.
نو ایا دا کارونه چې تاسو کوئ ښاروالۍ نه شي کولای؟
هغوی هم کوي، خو موږ په مسؤلیت کول. مونږ هم دا اوس هم د نیالګیو د پاللو او ایښودلو لپاره په یوه شل کلن پلان غور کوو. پوهیږې، شل کلن، شل کلن. که چیرې نوی حکومت د مونږ خبره واوري او لکه د پخوانی حکومت اوږه راکړي، نو د خپل شل کلن پراختیایي پلان په نتیجه کې به ډېر ښه نیالګي ولرو او ښار به مو ډېر ښکلی سي، هر څوک به یې خوښ کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې نوی حکومت خپل شل کلن پلان ته امیدواره کړی چې د نور کار کولو چانس هم درکړي؟
که یې را نه کړي، نو باور لرم چې زموږ دغه په زرګونه بېکاره شوي مامورین به د بېکارۍ او غریبۍ له امله ډېرو بدو کارونو ته لاس واچوي، او لږ تر لږه به خپله غوسه د همدغو نیالګیو په باتولو او سوځولو سره کړي.
او دا هم هغه عاشقانه لیک چې یوې معشوقې خپل دروغجن عاشق ته لیکلی دی.
ګرانه سلام، نه پوهېږم څه درته ولیکم او څه درته ووایم. له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کم، او له بلې خوا مې ستا دروغ دې ته سوي چې ښه یې ډېر کنځل درته وکم او درته ووایم چې دروغجنه، بې حیا، بې غیرته، لاپوکه، فریبکاره،
لغ ورځ می چلی دلی او خپل دغه لګل نازک زړه می در کړی، نو له ما غ ورځ نه پخیمانه يم او وایم چې ډیر بد می کړی او ډیر جگ می وهلی دی چې له تا غوند انسان سره می مینه کړی ده. لک شرم و حیا خو ښه ده، انسان باید حیا او شرم ولري، او شرم و حیا خو د نارینه و ګاڼه ده. څومره دې تیر ایستلم، څومره دې په تمه کړم، تا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم. پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانکی معین مې ملګری دی. لږ خو یې در په یاد کړه، یوازې تیر کال دې څو جای مقرره کړم. خدای دې تا بې شرم او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی. ولې څوک په تمه کوې او ولې چاته د دروغو وعدې ورکوې؟ تو ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په دلانتي قواره مینه وم. له قوارې دې زیاته په دې مینه وم چې ما ویل ته به یو پیسه دار او باروسوخه سړی یې. ما ګمان کوو چې په تا باندې په میندو سره به د دنیا ټول سره او سپین زما وي، او چې چېرته وخوړم هلته به کار راته پیدا کوي او بیا به پاچاهي کوم. مال چې ته دومره خوی خوی ګرځې، نو همدومره به قدرت، عزت او په خلکو کې به درناوی هم لرې چې په یو اشاره به دې سل کاره جوړېږي او دوه سوه به ورانېږي. خو افسوس چې زه خپله کم عقل او نادانه یم. د تا دا کانې مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي، دا ځکه چې له تا له نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي. په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدو وروسته مې مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم، خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې په یوه ښه دنده مقرره کړې. ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعده راسره کړې وه چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به د رئیسه مقرره کړم. خو اوس چې ګورم تا ته چا د پیاز قدر اهمیت هم در نه کړ، نو ما ته به څه راکړې؟ او په ما خوله دې چې د اوسنیو چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې، او ما ته بیا دا بانه کوې چې زه له پالیسیو سره مخالف یم، د کمپاین پر وخت د کړو وعدو خلاف عمل کوي، په خپله خبره نه دي ولاړ. خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې. زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیرو ایستلم. له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرا کرا دې له زړه نه وباسم، او په زړه کې د تا ځای کوم داسې شخص ته خالي کړم چې هم په خلکو کې قدر ولري او هم په حکومت کې لاس ام ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت ناوخت په خپل جیب ونازوي. نور د څه لیکلو حوصله نه لرم، او لیک په دا یوه انګریزي جمله پای ته رسوم چې آی هیت یو، آی هیت یو.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، ستاره امینی او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.
آسمان کی سور نری زندگی دے دل مان کی کتاب کی تور نری بے خواہش بے منا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا جوڑ سے بگڑو نہ گر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی توری نوی
نشه یادواله نومه نشه اخیستله حال تا خار ده سراغونو اوخ که نشه تویاواله غم ده نشه خاراواله به وزیه